خوګو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په دې غړی کې زه منور شاس تاسو کوربایم. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دی. په خبرونه کې بعد پاکستان سیمه او نړۍ حال درکو. خو د خبرونه په سر کې بعد انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی چارواکی وای چې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک امریکایي بے پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجل شوې دي. په مصر کې د نوي منتخب شوي پارلیمان لومبه غونډه شروع شوې ده. شام دربي ټولنې لخوا دغه هیواد لپاره نوې تګلاره رد کړې ده. دا خبرونو تفصیل. دا پاکستان استخباراتي چارواکي وای چې نن سهار د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د یو مشکوک امریکایي بے پایلټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وجلی شوې دي. چارواکي زیاته کړه چې دغه برید په دیګان کلی کې په یو ګاډي او په کور شوې دي. امریکا په ښکارا پاکستان کې د ډرون بریدونو پخلی نه کوي، خو یو شمیر چارواکي وای چې په دغه بریدونو کې تر دې مهال یو شمیر د طالب وسلوالو مشران او د القاعده کمانډران وجلی شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک روسمن وایي چې د طالبانو لپاره باید ډېر زر په قطر کې دفتر پرانستل شي چې دغه ډول افغانان په خپلو کې د سولې خبرې پر مخ بوزي. مارک روسمن پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دغه دفتر د پرانستلو لپاره باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ رابطه ټینګه شي. روسمن چې کابل ته په سفر کې یې له افغان ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نور مشرانو چارواکو سره د سولې د روانو هڅو پاړه خبرې کړې. دغه راز ویل چې دی با په دې سفر کې د قطر له چارواکو سره د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو پاړه به هم خبرې وکړې. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر حامد کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو لپاره یورپ ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به اټلی سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، فرانس سره معاهده او برطانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي.
دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او دوه اړخیزو اوږدمهالو همکاریو نه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې به لاسلیک شي. د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې به لاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
د موسسه په خبره د دې ستراتیژیکو همکاریو په ترڅ کې باید هیوادونه د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د مصر د نوي منتخب شوي پارلیمان لومبه غونډه شروع شوې ده. د غونډې په پیل کې دغه خلکو په تاسیت کې خاموشي اختیار کړې شو چې د لرې کړې شوي ولسمشر حسنی مبارک پر ضد پاسون کې وجلې شوي وو. امکان سرګندېږي چې قومي اسمبلی به نن خپل نوي سپیکر وټاکي چې د اخوان المسلمین ګوند غړی دی. دغه ګوند په انتخاباتو کې د ټولو زیاتې څوکې ګټلې دي. د شام واکمن رژیم د عرب لیگ لوخه په دغه هیواد کې د استحکام راوستو پړه نوې تګلاره رد کړې ده. د شام حکومتي ټلویزیون ویلي دي چې دا تګلاره د شامي اولیس پر ضد سازش ده. د دې نه وړاندې د اتوار پر ورځ د مصر په سر هار قاهره کې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران صلح شوي وو چې د شام ولسمشر بشار الاسد با واک یو مرستیال ته اوسپاري او د پارلیماني او ولسمشري انتخاباتو نه مخکې به واک پرېږدي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې وسلوال طالبان په بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې کارکونکي بمونو کې زهرجن کیمیاوي مواد ګډوي. په خبر کې د یو اسپیټال ډاکټر ویلي دي چې د دې زهرجنو مواد له امله د بمی چاودنو زخمیانو ته یو شمېر نور مشکلات جوړيږي او ګڼ شمېر خلک بیا معذوران هم شي. د بمونو د خنسا کولو د ادارې یو ماهر وایي چې وسلوال طالبان په دغه هیواد کې په اسانه ملاوېدونکو توکو لکه پوټاشیم او نایتروجن کیمیاوي موادو ته لاسرسي لري او دغه په بمونو کې کاروي. بلخوا د پاکستان د ځنګلونو د ادارې او چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې وسلوالو طالبانو د ترهګرۍ د خرچې پوره کولو لپاره د ځنګلونو نه په زرګونو ونو په وهلو لاس پورې کړی دی. هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې چې پرونی خبر کړو وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې په مکمل توګه په هیواد کې بشري حقوقو په اړه اندېښنې شاته کړې دي. د بشري حقوقو ډله په دې راپور کې ویلي چې د 2200 افغان پولیسو او د 1.5 لک پوځیانو د روزلو لپاره د ناټو هڅې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په راپورټ کې ویل شو چې هغه افغان ځایي پولیس چې امریکایي ملاتړ کړي په وجونو تختونو غیر قانوني عملیاتو او د خلکو په وهلو کې لاس لري چې زیاتره ته د دې مجرمونو په خاطر سزاګانې هم ورکړل شوې دي. د بشري حقوقو ډله وایي افغان ټولنه تر اوسه د خصوصو د حقوقو د خوندي ساتلو کې ناکامه شوې ده. د امریکا د یمن د واک لري کېدونکو ولسمشر علي عبدالله صالح ته د هیواد ته د تلو لپاره د ویزي ورکولو پخلی کړی دی. خدای هم ویلي چې دوی د صالح نه تمه کوي چې د خپل علاج په غرض په لږ وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. صالح تیر ورځ ویلي وو چې دی غواړي چې د طبي معاینې او علاج لپاره امریکا ته لاړ شي. په یو ټلویزیوني وینا کې صالح زیاته کړه چې د دې د خپلو ټولو خلکو ته د خپلو تیروتنو په خاطر بخښنه غواړي چې د خپلې واکمنې په وخت کړی دی. په کوریشیا کې د پرونی ټول پښتنې یا ریفرندم لومړی رسمي نتیجې ښیي چې 80% کوریشیانو په یورپی یونین کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کړی دی. همدې سره د مشال خبرونه ختم شو.
قدر من اوریدونکو دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې تازه خبرونه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې وړاندې کړل. د خبرونه کې مدرله دا ریپورتونه هم راوړي دي. د پاکستان وزیر اعظم وای منصور اعجاز په حفاظت اربونه روپۍ خرج کول ممکن نه دي. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه سوای
دا خو یو خندا ده چې فوج به د یو تن حفاظت کوي. منصور اعجاز پخپله هم داسې بیانونه ورکوي چې ورسره د هغه مقبولیت زیات شي.
د قبایلی سیمو وکیلان وای په سیمه کې د ولسی حقوقو قانون د پاکستان د بنیادی آئین سره سمون نخوري. یو وکیل مشال ریډیو ته وای
د مونږ چې په دې باندې اعتراض کوو بنیادی وجه هم د غلا چې د یو سړی پرای باندې د یو سړی خلاف ته تحقیق نه کړي شهادت نه ورکړي نو د یو سړی پرای باندې یو سړی له سزا مو څنګه ورکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای په کار دي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر زرتر زره پرانستل شي.
اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي.
دا او نور ریپورتونه هم لرو. د دې غړې په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام زما کور زما کلی هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري چې هر ورځ د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. د قبایلی سیمو یو ریپورت لرو. قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د درون جازونو په میزایلی برید کې 15 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. دغه پیخه هغه محل راوړاندې شو چې په د تخیل تحصیل کې درون د وسلوالو یو گاډي په نخ کړو. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو په یو تازه میزایلی برید کې لګ تر لګا 15 طالب وسلوال وژل شوې دي چې د چارواکو په وینا د وسلوالو پر یو گاډي باندې شوې ده. د ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وې چنن غرمه خو شایو لز بجې امریکایي بے پایلوټ الوتکو د سرخار میرانشانه 10 کیلومتر لویدیز تحصیل د تخیل د ګان سیمه کې د طالب وسلوالو یو گاډي په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل او د دغه برید په نتیجه جکې د دوی د معلوماتو تر مخه سلور کسان په مکا باندې وژل شول او لک شپه ورسته یو بل جو بلکز هم ژوند لاسا ورکو. ځای خلک وایي چې د حمله په وخت په نخښه شوی ګړې د یو کور سره نږدې وو چې لکابل د غلطا یو مقامی کس کور ته هم د غل شوی میزایلو زیان واړولو. خدای اووي چې په دغه کور کې ځاني زیان نه دی شوی. بل طرف ته آزاد سرچینه هم د 15 وژل شو راپورونه ورکوي خو د وژل شو د پیجنګلو په اړه لا تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې پروان 2012 کال کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې دغه دریم برید دی.
دا مشال ریډیو ده. خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې منظور اعجاز د کوم یو ملک صدر نه دی چې د هغه په حفاظت دی په اربون روپی خرج کړی شي، او دا چې د هغه نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. دا خبرې نوموړي په لاهور کې د حق رسیدلې عرفا کریم د کوروالو سره د غمرازۍ وروستو خبریالانو ته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د وزیر اعظم وینا وه چې بعضې خلکو منصور اعجاز ته د حد زیات اهمیت ورکړی دی، حالانکه د هغه نه حکومت ته هیڅ خطر نشته او د هغه د پروتوکول او سیکیورټۍ نه داسې ښکاري لکه چې د کم یو ملک باچا یا مشر را روان وي. د زیاتوي
د قانون او روان عمل مطابق د کورنو چارو وزارت سره دا اختیار دی چې چاله څنګه سیکیورټي ورکوي. که ضرورت وي نو کولی شي چې رینجر یا نور ادارې یا فوج را وغواړي. خدا وخت چونکه معاملې د جوډیشل کمیشن او پارلماني کمیټه په وړاندې ده، نو ځکه زه په دې زیاتې خبرې کول نه غواړم. خو چې څوک منصور اعجاز ته دومره اهمیت او سیکیورټي ورکوي، هغه له هم سوچ پکار دی چې دا خبره د ملک په مفادو کې نه ده.
د حسین حقانی په حق لا وزیر اعظم اوې چې د هغه نه استعفا په دې وجه نه ده اغستې شوې چې هغه سجرم کې ککړ دی، بلکې د دې مقصد پاکي صفا پلټنې یقیني کول او خلکو لپاره د نیوکې زی نه پرې خودل دي.
زه خدا ویم چې هغه د پاکستان یو سفیر وو، خو د میډیا د تنقید په وجه ما د هغه نه استعفا واخیسته. بیا ما دا معامله د ټولو ډلو د ولسمشر، فوز، آی ایس آی او نورو متعلقه ډلو سره په مشوره پارلماني کمیټې ته ولېږله چې پلټنې وکړي چې حقیقت څه دی. خو نواز شریف عدالت کې درخواست ورکړو، خو لا تر دې د ما په هغه جرم نه دی ثابت شوی، او تر څو چې جرم نه وي ثابت تر هغې هر څوک بے ګناه وي.
بل طرف ته د منصور اعجاز وکیل اکرم شیخ د یو خط د لارې اټارنی جنرل ته ویلي دي چې د هغه موکل ته دړکی ورکړی کیږي. مشال ریډیو چې کله د منصور اعجاز په اهمیت او سیکیورټی د سیاسي چارو د کارپو حسن عسکری نه تاسو کو، نو هغه وی چې دا وخت پاکستان کې بعضی سیاسي ډلې د خپلو مفاداتو لپاره بیانونه ورکوي او حقیقت کې حکومت هم د یو نالیدلې یری ښکار دی. د زیاتوي
دا خو یو خندا ده چې فوج به د یو تن حفاظت کوي. که دوی سره د خلکو د حفاظت دومره فکر دی، نو بلوچستان کې چې کم خلک مري که فوج د هغوی حفاظت وکړو، نو زما په خیال دا د پاکستان ښه خدمت دی. زما په خیال دا وخت حکومت په نفسیاتي ویره کې دی. منصور اعجاز په خپله هم داسې بیانونه ورکوي چې ورسره د هغه مقبولیت زیات شي، او په خپله حکومتي بعضي غړو هم هغه کار شروع کړي.
د ناټو د سپلای په حق لا خپل خبرو کې وزیر اعظم وې چې موږ د سپلای بندولو لپاره د چانه تپوس نو کړي، خو کم څه چې د ملک په مفادو کې هغه مو کړی دي، او ټول فیصلې به د کمی سلامتی کمیټې د سفارشاتو پرانا کې کول شي، او د لړکی موږ د چا د دباو یا دړکونه نه یریګو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د خبریال او لیکوال ډیکلن واش مقاله خپره شوې ده چې پکې یې د پاکستان د سپریم کورټ په پراخودونکي رول یا خوریدونکي کردار باندې بحث کړی دی. د دې مقالې مهمه برخه درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی، یو وخت د پاکستان ججان چې تورې چوغې اغوستې وې اتلان وو چې د طاقتور پوځي واکمنۍ پر ضد راپاسېدلي ول. وکیلان او ولسي وګړي به ورسره په قافلو کې روان ول. خو اوس د پاکستان سپریم کورټ د عدالتي فعالیت کمپین پیل کړی دی چې د منتخب ملکي حکومت پر ضد دی، او دا یو داسې قانوني جګړه ده چې ډېر پاکستانیان ویرولي چې د هیواد ماتې ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي او د تازه پوځي مداخلې لپاره ور خلاصوي. خبریال او لیکوال ډیکلن شلیکی له 2009 زیږیز کال راهیسې د پاکستان مشر جج افتخار محمد چودھری داسې ډېر امرونه ورکړي او ډېرې فیصلې یې کړې دي چې په روایتي توګه د حکومت په دایره کې راځي. معنا دا چې دا کارونه باید حکومت وکړي او عدالت یې باید ونه کړي، لکه عدالت د چینی او تیل او ګیس بای ټاکلې دي، د مخنثانو یا نرخزیانو د حقوقو خبره یې کړې، او انده چې په کراچۍ کې د گاډو د ټرافیک په اړه هم هدایت ورکړې دي. د مقالې تر مخې په دې وروستیو هفتو کې عدالت د مداخله کچ بلې درجه ته رسولې دي، او ځان یې د پوځي او ملکی مشرانو ترمنځ د دریم لوبغاړي په توګه ورداخل کړی دی، او دا کار یې هغه وخت کړی دی چې پاکستان او امریکا په بیړني ډول په اسلام آباد کې ثبات غواړي، ځکه چې دا هیواد له بېلابېلو خطراتو سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورسپانه کې راغلی په دې تیرو میاشتو کې سپریم کورټ د سیاسي ګډوډۍ په دوو مختلفو معاملو کې لوی خطر اخیستی دی. لکه تیره اونۍ د درغلۍ په لویه معامله کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور ور وغوښت. که په ده دا تور ثابت شي نو نه یوازې به خپل دنده له لاسه ورکړي بلکې زنداني به هم شي. همداراز عدالت د لانجمن لیک په معاملې کې هم د پلټنو کار روان کړی دی چې له کبله یې په واشنگټن کې د اسلام آباد سفیر حسین حقانی په استعفا ورکولو مجبوره شو او اوس یې د حکومت مشران شخصیات له خطر سره مخامخ کړی دي. ورسپانه زیاتوي دا هر څه د عدالت رول پراخوي او په هیواد کې د ثبات په اړه ویرې پیدا کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نوو اصوبو جوړېدو خبرې کیږي، د خیبر پښتونخوا بټګرام سیمه چې دا مهال د هزاره ډیویژن برخه ده، د دغې سیمې اوسیدونکي غواړي چې دوی ته جدا د اباسین ډیویژن په نامه باندې یو بیل برخه ورکړی شي او یو ځان ته ډیویژن جوړ کړی شي. په دې اړه د نور حال نمو زموږ خبریال فواد ریشا خبروي.
د بټګرام ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره د اباسین ډیویژن جوړ کړي. د دې خلکو وینا ده چې د اباسین ډیویژن جوړېدو سره به د دوی ډېرې مسلې حل شي. د بټګرام سیمې اوسیدونکي اعظم خان وایي چې دوی په تمه وو چې روانې میاشت کې به حکومت د اباسین ډیویژن جوڑے دو نوٹیفیکیشن کی خدا نوٹیفیکیشن لانا دے شوے
دے سر خوبا دا اوشی جے علاقے کی بدت ترقی ہونے دور شروع شی دو روزگار مواقع با پیدا شی او دغی سرا سرا ترقیاتی کارونو بڑھ زیادو شی او دے عام سڑی زندگی چے کم دا غوا خشی او بل دا دے چے دا باسن ڈیویژن قیام سرا یو پولیٹیکلی سٹیبلیٹی با مراشی.
دا باسن ڈیویژن یو زائی خبریال نادر خان وائی چے دا کم زلو نا دا باسن ڈیویژن جوڑاولو اعلان شوے دے هغه په تیر وختونو کې ډېرې پسمانده پاتې شوې دي او د اباسین ډیویژن جوړېدو سره به دا علاقې هم د پرمختګ په لاره روان شي.
د خلکو وینا ده چې اباسین ډیویژن جوړ کړل شي نو زمونږ چې کوم د بټګرام د کوهستان او د تورغړ کوم مسلې دي د انتظامي کوم مسلې دي هغه به په صحیح توګه باندې حل کړل شي.
فاروق خان د بټګرام یو بل اوسیدونکی وایي چې اوس د دې پسیمه کې غټ اسپیټالونه نشته او هیله لري چې د اباسین ډیویژن جوړېدو سره به د دې ډېرې ستونزې هوارې شي.
اباسین ډیویژن خو جوړول په کار ځکه چې د دې خلکو ډېره ډیرینه مطالبه ده. پښتون دي هغه دا وړي چې را موږ خپل ډیویژن جدا جوړ شي او دا به زموږ یو پہچان شي.
دا خبره د یادونه وړ ده چې سومیاشت وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په بټګرام کې یو غونډه کې د اباسین ډیویژن جوړېدو اعلان کړی وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وایي چې حکومت د اباسین ډیویژن جوړولو په وعده ولاړ دی او زر تر زره به په دې اکلا کاغذي کاروایی پوره کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، ایبټ آباد.
هلته د پاکستان د قبایلي سیمې د وکیلانو اتحادیه یعنی فاټا لایرز فورم وایي کچیرته د ولسی حقوقو په قانون کې بدلون ونه شو نو دوی به دا قانون په سپریم کورټ کې چیلنج کوي. دوی وایي دا قانون د پاکستان د بنیادی قانون سره سمون نه خوري. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په قبایلی سیمو کې د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون ورسته د اف سی آر سره سره د سیول پاورز ریګولیشن پر نوم یو بل قانون هم نافذ کړی شوی دی چې قبایلی وکیلان وایي دې قانون کې هر ملزم ته د صفایي حق، د شهادت قانون او د اپیل کولو د پر حق نشته دی. دغه وکیلان وای کچیرتا پر ریګولیشن کې ترمیم ونه شو هغه به سپریم کورټ ته ورزي او د دې قانون پر ضد به مقدمه کوي. د قبایلی سیمې د وکیلانو په خوانې صدر کرمیسود وویل
دا قانون 2011 کې 2011 کې جوړ شو او 2008 نه 2 فروری 2008 نه بعد رایج العمل وی. اول خو د دوی فرست شیک چې کوم دی متنازع شو. سیکنډلی دا چې په دې کې ایویډنس ایکټ به تهاشا ضروری دی جبکې دې قانون کې د شهادت به خې سایټ ته شوی دی. بل د دې عمومي سیکشن چې کوم دی زمونږ د جنرال لا کم قانون چې دای عام تایدای اغه سره متصادم دی.
دی فټا لایرز فورم یو بل غړی سمیع الله اپریدی وای په قبایلی سیمه کې د شهادت قانون له نه دی غزولې شوی او داسې ریګولیشن بعد سیمه د پاره ډیر خطرناک وي
بور دو کسان کی کم تفتیش سوکو کی تفتی تفتیش کر دا آرمی والا بھی یا سویلین بھی پدی کے دئی دار ہے پیش کے چہرہ دا سڑے طالب دے یا بل سدا گورنمنٹ خلاف کے ملوث تھے نو دا آگے اگر آئے با دئی دا پر دا عدالت دا پر بدا ثبوت ب گرجے گی داغے پرانا کے سڑیلا سزائے موتم ایون ور کولے سی نو دا مونگا چ بدے باندے اعتراض کو بندے دی وجہ دا غرا چ دا یو سڑی پرائے باندے دا یو سڑی خلاف تا تحقیق نے کڑے شہادت نے کڑے نو دا یو سڑی پرائے باندے یو سڑی سزائے موت سنگ ور کے
ولی خان اپریدے ہم دا خبر ہائی کورٹ وکیل او دو فورم غړی دی او هغه ویل سیول پاور ریگولیشن خ قانون دی
چای کی دالی کلی دی چې کم علاقې کی کم طریقې کار وی هغه به اپناوي کی دویمه خبره دادا چې دا دی گروپ خلاف دا دی انډیویډوال پرمنس کې نه دا انټی سٹیټ ایلیمنٹس یو وغیرہ وغیرہ دی هغه پرکه دی پریمبل څوک پڑھاو کی نو پدې پوجی دا دی انډیویډوال دی خلکو پرمنس کې دی جګړو دی پر نه دا او هغه گروپ سی دی مل خلاف دی خاور خلاف زه خدا وینم چې دا خو یو خبره وشو روزانہ یکوٹ کی ریٹون کو دی مکسان غیبی میسنگی پتہ نہ لگی نو اس بکم اس کا مو بو ورزو مو بی گورو
دی فاٹا لائر فورم موجودہ صدر اجاز مومن وینا کم قوانین چی دو پاکستان دو اساسی قانون سرا متصادم یعنی پرزد دی هغه به غندنه کوي
نو زمونږ خو دې مخالفت کړی دی مونږه پریس کانفرنس هم کړی دی مظاهره هم کړی دی او زمونږه اخیری قدم دا دی چې مونږ سپریم کورٹ ته ځو او مونږ غواړو چې دا مونږ په سپریم کورٹ کې چیلنج کړو د سپریم کورٹ چې څه فیصله را لغه به مونږ ته منظور وي
او د زیاتره وکیلانو په وینا باید په سیول پاورز ریګولیشن کې یو وار بیا ترمیم وشي او دا ترمیم دی د قبایلی سیمو د وکیلانو په مرسته وشي
قبایلی سیمه کې وکیلان غواړي چې په ولسی خلکو په حقونو چې کوم قانون دی کې بدلون وشي هلته د تیر درې ورځو راهیسې په جنوبي د پښتونخوا په جنوبي برخه کې او قبایلی سیمو کې د بارانونو او د واورو لړۍ روانه ده چې نن خو یو دم ولاړه ده خو نور تفصیل د سیلاب مسعود په ریپورت کې اورو
د وطن د نورو برخو په سیر د پښتونخوا د سویلي سیمو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او ټانګ سرا سرا سویلي وزیرستان او په نیمو قبایلي سیمو جنډولا او درازین دغ شه د تیر درې ورځو راسې چرتا د واورې او چرتا د ګڼ بارون لړۍ روانه وا نن په دا ټولو سیمو کې اسمان شین نمر را ختلای خو بیا ساړه زیات او د قطبی سویلي وزیرستان په غریزو لیارو د واورې واردو په وجه تګ را تګ و دار دلائی دائی دے وزیرستان دے رزمکو سے دن کئی ملک محمد انور ویائی چہر طرف تا سپینا واورا پراتا دا او پا سیمک شے دے سڑے درجا منفی اتلا ستارا غلے دا
دے میرومشانا دے رزمکا پیرے او دے رزمکنا دے ونہ پیرے دا روڈینا ساول سپین کامار باندی دون مفلوچ شو آئی جائے آگ رو تاگ نشتا میشتی کما دو پا کرینا شے نوستی دے دریو ریزنا نن دے شپے پا چالویر باجی موسم تا پا شو آئی جائے دے سوڑو
دلکی مروت نالیا کت مروت دے موسم حال پا دا رنگ رکھاوی
دا دری برزو نا دا دائی کی دیرا زیادہ تورا وا ناریا ناریا بران بدال تا کلا کلا وسو او کلا با بیا پرخا واری دلا او بیا با ودر دو نم خود دال دائی کی اسمان شین دے او دیر کشل موسم دے
دے سولی وزیرستان شکیو سے دنکای امیدولا وزیر ویایی چپ شکیو انک شلشکی خوب غرونو درانا واورا واری دل دا
دری ریزی نو پورا شریوا پر ہاور سرا وہ سکی میں غریز علاقے جی لکا شکای شو او انگورا ڈاسوا خامرانگ شو پدا علاقے کے خو مکمل ہو رہا مقدا وزا غریز لر تل باندی سمبر بار شو او سو غوڑے ور کے سی کی خلے ور کے سی
دنی میں قبائلی سی میں درا زندہ او سے دن کا یونس خان شہرانائی جاتا وی چھ غرونو دے واورے سپینے پگڑائی پر سر کڑے دی نن اسمان شیندائے قبائلیون پیتاوی تناز دے غرونو پر سرونا دے واورے نندارے کوی
نور پښتونخوا په سیر نیمه قبایلی سیمه درازنده باندې د درې ورځې ورځو او په وقفې وقفې سره نرای نرای باران ورېده د کوه سلیمان په غره خوشاکشلې سپینه واوره ورېدلې ده او غر ټول تک سپین کشلې ولیار دی
په ډېر اسماعیل خان ټانک او نیمه قبایلی سیمه جنډولک شهان دوی ورځې په اسمان ورېځې خورې وې چرتا لشکي چرتا ډېر بارون او په جنډولک شه د لرو برو غرونو په سرونه واوره دل دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
قدر من اوریدونکو څنګه چې مو واورېدل یخنی زیاته شوې ده د غړول د ماشومانو ناروغي هم سی وا شوې دي چې ډاکټرانو یې وجه هم د یخنی خای د ماشومانو د ناروغي ماهر ډاکټر خالد خان میاندو ته ځنې احتیاطي تدابیر خوده لیدي چې تفصیل یې د انیلا خالد په ریپورت کې اورو
د ملک په میدانی سیمو کې د بارانونو او غریزو علاقو کې د واوري ورېدو له وجې یخنی سیوا شوې ده، او د ډاکټرانو د وینا تر مخه په هسپتالونو کې د ماشومانو په وارډونو کې رش زیات شوې دی. ډاکټران وایي چې په ماشومانو کې خوریدونکو مرضونو غټه وجه یخ موسم او د میندو احتیاطي تدابیر نه خپلول دي. د ماشومانو د بیمارو ماهر ډاکټر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومانو کې د بریښت مرض نن سبا عام شکایت دی.
برانکیولایټس او پختو کې تبریخ بیماری وای، بیا نمونیا بیماری دا، او بیا چې کوم دین کوم ماشومان ته د مخ کې نه چې د پوزي او د مری الرجی او ځینې بیماریانه مطلب د سینې الرجی چې د ماشومان د مخ ورته ویل شي هغه ورته زیاتیږي، او د غشانتي د شری بیماری فلا، او د دې ټول د سینې بیماریان سره د ماشومان کې د خېټه خرابېدل یو عام بیماری ده. نو دا تلور پینځم بیماریان دي چې دا د موسم د یخېدو د وجې نه ماشومان کې نن سبا زیات دي.
واړه ماشومان د یخ نه بس ساتلو لپاره میندو لا چې د کوم خبرو خیال ساتل ضروری دي هغه په اړه نوموړی وویل.
کولمبی دغه کې ماشومان د ماشومانو ډاکټر ته خودل پکار، او کور کې دا دي چې ماشومان ته د ګرمه کمرې نه یخ زیات یو دم پرینک دی، موسم دا چینج نه لکون ته کې بچو ساتي، کمره ګرمه او ساتي، خپل لاسونه وینځي، او ماشومان مخ کې کله ټوخیږي نو خله یو بل طرف ته کې خله پر رومیال باندې پټکی، او چې کوم ویکسین دی خاص کر چې خپل ویکسین په کم وخت باندې پر لګول پکار دي چې هغه ویکسین او لګي د دغه ډیره زیاتې فائدې دي.
ډاکټر خالد خان زیاته کړه چې باید میندې په ویل شوی احتیاطي تدابیرو سختۍ سره عمل وکړي او د کورنو نسخو نه دی ډډه وکړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د سولې د خبرو اترو د ګړندي کولو په لړ کې په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د یو دفتر د سمدستي پرانستلو په ضرورت زور اچولی دی. د نوري اسنوري په ریپورت کې نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وایي له طالبانو سره د خبرو د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د ته اړتیا ده چې هر څومره ژر په قطر کې د هغوی دفتر پرانستل شي. اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي، څو د ته زمينه برابر شي چې د سولې په هدف افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. ګروسمن چې کابل ته په دوه ورځني سفر کې افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې کړي، پرون یې د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره په لومړي ګام کې باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ تماسونه ټینګ شي. خو هغه د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د ځینو شرایطو یادونه هم وکړه او ویل په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان طالبان په ډاګه اعلان کړي چې دوی نړیوال تروریزم غندي او په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې ملاتړ کوي. طالبانو څه موده مخکې دا په ډاګه کړې و چې له امریکا سره یې ابتدایي خبرې ترسره کړي او غواړي چې په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. طالبانو دغه راز له امریکا غوښتنه کړې و چې د دوی یو شمېر بندیان دې له ګوانتنامو زندان څخه خوشي او قطر ته دې واستوي. خاغلی ګروسمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو او قطر ته د هغوی د استولو په اړه پریکړه شوې، او آیا امریکا د دوی کوم کسان خوشي کوي او په بدل کې له طالبانو څه توقع لري، له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. خو دومره وویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او د دې کار د عملي کېدو لپاره باید ځینې کارونه ترسره شي. موږ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا تاسو هر یو ته د حیرانتیا خبره نه ده چې دا مسله تر هر څه مخکې د امریکا په قانون پورې تړلې ده چې له هغه سره سرخوري، او پر دې مسلې باید له کانګرس سره هم مشوره وشي او منظوري ترلاسه شي. ډېر مسایل شته چې باید کار پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین جاوید لودین چې له ګروسمن سره یې په دې خبري کانفرنس کې حضور درلود، له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې که امریکا غواړي چې طالب بندیان خوشي کړي او قطر ته یې واستوي، افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي.
در صورتی که دولت ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره که زندانیا را انتقال بده به قطر، زندانیای طالبان، و چون این به معنی یک جا شدن از این افراد با خانواده هایشان است، در اونجا ما از این حمایت میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ورته دا په ډاګه شوې چې ټول په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو ملاتړ کوي. خو زیاته کړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، او دې هدف ته په رسیدو کې امریکا او د سیمې هیوادونو له افغانانو سره مرسته کولای شي. هغه ویل لکه څنګه چې افغان مشرانو پرې تاکید کړی د سولې بهیر باید پراخ وي او په هغه کې د جګړې ټولې خواوې شاملې وي. ګروسمن دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی شبکه هم په دغو خبرو کې شامله ده او امریکا له دې شبکې سره خبرې کړې او کنه وویل امریکا له دې شبکې سره یو ځل خبرې کړې دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن مخکې ویلي وو امریکا له حقانی شبکې سره یو ځل خبرې کړې، خو لکه څنګه چې افغانانو ویلي زه هم په دې باور یم چې دا یوه پراخه پروسه ده او وګورو چې دا خبرې څه نتیجه ورکوي او کنه. خو ګروسمن دا ونه ویل چې له حقانی شبکې سره خبرې څه وخت او چیرې ترسره شوې دي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې له یوې بلې مخالفې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند سره هم خبرې چټکې کړې.
قدر من اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري دا وخت په پیښور کې د ماخام سلور نیمه بجې دي. د انیس اجمل نه بعد د دې غړې د تازه خبرونو سرټکی واورو.
چارواکي وایي چې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د یو مشکوک امریکایي بې پایلټ الوتکې په بریډ کې 15 وسلوال وجلي شوې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن غواړي چې طالبان په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. په مصر کې د نوي منتخب شوي پارلیمان لومبه غونډه شروع شوې ده. شام د عربي ټولنې لخوا د دغه هیواد لپاره نوي تګلارې رد کړې ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدرمن اوریدونکو، استاسو پام راګرځو د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته چې په خپلو اداریو کې کوم موضوعات باندې لیکنه کړې ده. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله یې درته مهمه برخه وړاندې کوي.
ورسپانه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وخت نه مخکې د انتخاباتو کولو مطالبه کوونکې د امیرانو ملګری ګرځولې دي او اعلان یې وکړو چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت یعنی په 2014 کې کیږي. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم ګیلانی حکومت خپل 15 کاله موده تقریبا 80% وخت پوره کړی دی او د موده کې حکومت د اولس مسلو او مشکلاتو کې د اضافې نه په غیر نور څه کارکردګي اونې خودله. او حقیقت دا دی چې موجوده حکومت په وخت کې کرپشن دومره زیات شوی د چپخوانی ټول ریکارډونه مات کړی دي. پی آئی اے، ریلوے، سٹیل ملز او وابڈا پشان غٹ غٹ اقامی ادارے دا تباہی سر مخ دی. دین علاوہ ملکی کرنسی پا قدر کے اورس پورس کم والے روان دے. اورس پان لکی چی دا موجودہ حکومت دمرا خراب کار کر دا گئی اورس تو دا نوی انتخابات غختنا دا اولس دا زڑ آواز دے او دا حکومت سیاسی مخالفینو جلسو تا پا دمرا لویش میر کے دا اولس شرکت دا خی چی دوی دا حکومت نا ڈیر مایوس شوی دی او ملک بدلون غواڑی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده حکومت په څلور کال کې د اولس یو غټه مسله حل نکړه نو پاتې یو کال کې به دوی څه کارنامې وکړي. حکومت لپاره کار دي چې خپل سیاسي مخالفینو سره یو ځای کینی او د وخت نه مخکې انتخاباتو په شمول نورو مسلو حل لپاره څلار راوباسي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور په یو هسپتال کې د زړه رنځورانو ته د صحت په ځای مرګونه ورکړی شو. اداریه لیکي چې هسپتال کې د ناخه معیار دوایانو سره یو شمیر کسان مړ شو او د هغې وروستو د صحت سیکتر د پلټنو حکم ورکړو، خو حقیقت دا دی چې ډیر وخت تیر شوی و. اداریه زیاتوي چې دا یوازې د لاهور د هسپتال نه بلکې د ټول ملک د سرکاري هسپتالونو حال دی چې د کم معیار علاج او دوایان پکې ورکړی کیږي چې رنځوران ورسره د ښه کېدو په ځای د مرګ خولې ته رسي. اداریه په اخره کې وایي چې په سمدستي توګه د څار یو نظام پکار دی چې د ملک د ټولو هسپتالونو دوایانو او کم ځای چې دا دوایانی خوده کیږي چې د هغې جاج واخلي او وګوري چې د صحت د معیار مطابق دی او کنه. دغه شان په دوایانو جوړونکو او تقسیمونکو کمپنیانو هم نظر وساتي چې خلک د وجنو نه بچ کړي شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د چارسدی یو سکول د استادانو د غیر موجودګۍ له وجې د سیمې خلکو سکول تعلق کړو، کم چې د دې خبرې ثبوت دی چې د تعلیم په شر کې د کمی په شاو هم د دې استادانو غټ لاس دی. ادارې لیکي چې دا یوازې د یو سکول خبره نه ده بلکې په صوبه کې نور هم ډیر داسې سکولونه شته چې استادان یې په کورونو کې ناست تنخواګانې اخلي او خپل ذمہواری نه ترسره کوي. اداریه مخکې لیکي چې صوبایي حکومت دا ناره وهي چې موږ د صوبې د ماشومانو په لاس کې وسله نه قلم لیدل غواړو. نو بیا په کار ده چې صوبایي حکومت د داسې ذمہوارو کسانو په ضد سخته کاروایی وکړي چې حالات ورسره سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړی نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. د رایټرز خبری ایجنسی په یوه مقاله کې راغلی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون تازه بریدونه ښایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ استخباراتي تعلقات لا هم موجود دي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر لیکي ک فرانس د خپلو پوځیانو د وجل کېدو په رد عمل کې افغانستان نه خپل ځواکونه د وخت نه وړاندې وباسي نو نیټو به د مشکلاتو سره مخ شي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
رایټرز اژانس لیکي په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په وروستي برید کې د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدو څرګنده کړه چې د پاکستان او امریکا د استخباراتي مامورینو ترمنځ اړیکه لا هم موجوده ده او دا په داسې حال کې ده چې ظاهرا د دواړو خواوو اړیکې د مومندو د پیښې نه پس ښې نه معلومیږي. اژانس د یو پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې د جنورۍ په 10مه نیټه شوې دا برید د دواړو خواوو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ترسره شو. دغه چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي زموږ استخباراتي اړیکې د سیاسي اړیکو سره توپیر لري. د جنوري د 10مې نیټې د بمباری په ترڅ کې د القاعده غړی اسلم اوان وژل شو. اسلم اوان د بټ آباد اوسیدونکی و او دا غ خر دی چرته چې اسامه بن لادن هم پټ ژوند تیرولو چې بیا وروسته د 2011 کال د مې په 2مې نیټه د امریکایي کمانډویانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شو. پاکستانی چارواکي دا هم ویلي چې بی پایلټ الوتکې د هغو معلوماتو پر اساس بمباری کوي چې دوی په قبایلي سیمه کې د خپلو مخبرانو او یا هم د سټلایټ یا د ګرځنده ټلیفونونو د مکالمو په پټه د اوریدو د لارې ترلاسه کوي. بل پلو کریسچین ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان او فرانسې د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د یو افغان سرتیري په ډزو د سلورو فرانسوي سرتیرو د وژل کېدو نه پس ولسمشر سرکوزي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي فعالیتونو د ودرولو امر کړی او دا د ډکې هم کړی چې خپل سرتیري به له افغانستان وباسي. سرکوزی د فرانسې نړیوال رادیو ته په مرکه کې ویلي موږ د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د خپلو اتحادیانو سره اوګه په اوګه ولاړ یو خو دا نشو زغمل چې حتی زمونږ یو سرتیری د هم زمونږ د اتحادیانو په ډزو وژل شي. نوموړي زیاته کړه که دا ډول بریدونو مخنیوی ونه شو نو ممکنه ده دوی د ټاکلي مهالویش نه وړاندې خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. کریسچین ساینس مانیټر لیکي چې فرانسا په افغانستان کې سکم 3000 سرتیری لري او ژمنه کړې و چې دا ځواکونه به د 2014 کال پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. ورسپانه لیکي که فرانسې دا کار وکړ نو د ناټو سازمان به د امنیت په ټینګولو او د ترهګرو په ځپلو کې د ستونزو سره مخامخ شي او ښایي نور هیوادونه به هم د فرانسې په پل پل کېږدي او خپل ځواکونه به د افغانستان نه د ټاکلې نیټې نه وړاندې وباسي.
د حقایقو رابرسیرون کې
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خپل یو مقاله کې لیکي په قطر کې په رسمي توګه د دفتر پرانستلو وړاندې د طالبانو لپاره دا ضروری ده چې د ترهګر ډلو سره خپل تعلقات ختم کړي. خو مقاله لیکونکي وایي په قطر کې به هم هغه کسان موجود وي کوم چې یو واره د ولسمشر کرزي د انتظامی غړي پاتې شوي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پخوانی طالب مشران د دوی نمائندګي نشي کولای. د دې مقالې نور غټ کې د اسرار عالم محمد ناورو
ورسپانه واشنگتن پوسټ کې لیکوال کیون سیف په خپل یو مقاله کې لیکي نن سبا افغان ولسمشر حامد کرزی سره په خواني افغان طالب چارواکي ډیر ملاقاتونه کوي. همدارنګ په پاکستان کې طالبانو په خواني سفیر عبدالسلام زویف هم زیاتره د افغانستان په صدرتي ماڼۍ کې لیدل کیږي. په مقاله کې راغلي دي څومره چې حامد کرزی حکومت په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو پروسې ته اهمیت ورکوي همره افغان حکومت ملا زویف او نور داسې طالب چارواکي چې د طالب ډلو سره یې نږدې اړیکې وي خپل ځای ته یې رابلي او د جوړجاړي په لړ کې ترې مرسته اخلي. په مقاله کې راغلي دي افغان حکومتي چارواکي هغه طالب مشرانو ډیر خپه کړي دي څوک چې د دوی سره د خبرو کولو پر ځای امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. خو د دې په متبادل کې افغان چارواکو د لار خپل کړي چې د هغه پخوانو افغان طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې پکې زیاتره مخکې کېد وو او اوس خوشی کړي شوی دي. په دې کې یو عبدالسلام زویف دی. نوموړي په خپل یو مرکه کې ویلي دي هغوی ته د خپل مشرتابه لخوا پیغام ترلاسه شوی چې هغوی د سولې خبرو ته چمتو دي. په مقاله کې دویمه خبره د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه ده. مقاله لیکونکي وایي په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر وسلوالو طالبانو وسله غورځولې ده خو په دې کې زیاتره د لاندې درجې طالبان دي او ډېر لږ داسې دي چې د لوړې درجې طالبان دي لکه عبدالسلام زویف او داسې نور. د ولسمشر کرزی ویاند ایم ایل فیزی وایي څومره چې طالبانو سره د خبرو پروسه را نږدې کیږي همره د دې لوړپوړو طالب مشرانو سره د افغان حکومتي چارواکو ملاقاتونه زیاتېږي. په افغانستان کې د امنیت او مرستیال سلاکارا شاهده عبدالی وای د حکومت لخوا د عبدالسلام ضعیف په شان د طالب مشرانو سره خبري روانې دي، خو دوی لا هم دې ته انتظار کوي چې څوک به په خبرو اترو کې برخه اخلي. د تیر اتوار پر ورځ د کابل د سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلې د طالبانو لخوا په رسمي توګه په قطر کې د خپل دفتر پرانستو وړاندې د طالبانو لپاره دا ضروری ده چې د ترګړډلو سره خپل اړیکې ختم کړي. همدارا د طالبانو په وخت کې د تعلیم وزیر ارسلا رحمانی وای دوی د خپل ملګرو او د افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي په غرض څلور واره د ولسمشر احمد کرزی سره لیدکاته کړي دي. همدارا د طالبانو پخوانی مشر محمد اکبر آغا وای چې څومره هم د هغه نه کېدې شو هغه د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جوړجاړي لپاره هڅې کړي دي. په مقاله کې راغلي دي کوم طالب مشران چې د افغان حکومت سره رابطه کوي نو پښتنه دره پورته کیږي چې آیا دوی د خپل ملګرو څخه جدا شوي او کنه څه بل څه وجدا. همداراز عبدالسلام ضعیف وای هغه په دې شرط خوش کړی شوی چې هغه به د طالبانو سره نور کار نه کوي، خو نوموړی وای چې هغه نه دی بدل شوی او اوس هم طالب دی. بلخوا د طالبانو پخوانی مشر محمد اکبر آغا وای چې هغه د طالبانو سره بیا نه دی یوځای شوی او غواړي چې د افغان حکومت سره کار وکړي خو د موجوده حکومت سره نه. د مقالې په اخره کې راغلی دی دا مهال یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د ولسمشر کرزی په حکومت کې شامل دي او دا رنګ فکر کیږي چې په قطر کې به هم هغه کسان موجود وي کوم چې یو واره د ولسمشر کرزی د انتظامی غړي پاتې شوي دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وای چې دا کسان دوی ته مشوره ورکول شي خو د دوی نمائندګي نشي کولای.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي.
خو اوریدونکو د دې غړې په اخیری برخه کې درنګ شی به لازم ما کور زما کلی هم دراورو خو ورزو کرا چې تا چیرته چې د کور او کلی نه لري ګنش مېر پښتانه چې ویل کې یو خو شاسلوي خلک پښتانه دي دغه خار کې د کار روزګار په غرض میشتي په دغه کې ګنش مېر پښتانه واړو واړو کاروبارونه هم کوي. دغه خلکو کې یو ګل کرام خان دی چې ټیکسی چلوي او وای چې د ټیکسی مزدوري کې د کور خرچه چلوي او دغه ترڅنګ د خپل بچو د تعلیم لپاره دغه پیسې کاروي. د مکرم خان سره زمون خبريال ظفر کریمی خبري کړي دي او دا ریپورت په برابر کړي.
د تورغر ضلع استوګن ګل کرم خان کراچۍ کې د میشتو هغې پښتنو څخه یو دی څوک چې د تیرو دوه دېرش کلونو راهسې ټیکسي چلوي. هغه وایي کله چې د تربیلې ډیم جوړېدو نو د دوی کلی هم د دغې ډیم له وجې اوبو لاندې کړو او د هغې وروستو نوموړی کراچۍ ته کوچېدلی دی. ګل کرم خان د خپل ورځني ژوند په حق لوایي
ابیا بسم الله کوم گاڑی سٹارٹ کوم راو جما ساش پک بجے راو جما ابیا ما خام یو بجے تا بجے بیا واپس ہی لگا او بنزلا 12 گھنٹے میں اچھا محنت پیسے کٹ لے کی 300 روپے بچت کی کہ خپل گاڑے دے
غزی اتوی دومر زیات او سخت محنت د دې د پاره کوي چې بچی تعلیم او زده کړی وکړي او پراتلون کی کې هغوی د ټیکسی ل ډرایورای څخه اخلاص شي.
ها ولا رقم دے بچو کو تعلیم کوي هر پلان خو یې چې خپل ور لخ خو 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 او بد نه خو خی لگا بیا بسو شي بیا بل مزدورین مخلاص شي سر منگ رہو جو ماخام دے اللہ صبح یو پر دولو بجو پر زور لگا اور ڈاکٹری سے کار چکل لگا کار دے مزے کار ہی تو بدل کسی لگا ڈاکٹری کسی اچھے تعلیم کی لگا اور جیسے تم کو وطن کی لگا گرم اور جوار کی گئی نوٹ سے نہیں کی لگا گرم
دری پنجوس کلن گل کرم خان وائی د تعلیم پار زخت پویا دے او حق بھی نہیں چکو مخل کو زدکڑی کڑی دی خ او اسودا جون تیروی
تعلیم ڈر خشے رہے تھا کر لیا مزے کئی ہمارا وارک کر لیا ڈاکٹر نور کرم خان نہیں میرے کنا ځان له اشتها کولاو کړل اسپیټال کولاو کړل بل عمران دی دغه روړ دی هغه ماستر دی نو خپ خپل په کلی کې خوره پاک له خبره وانه ویزه خور کوي ختم هغه نه اخلي دماغ تعلیم نه کړی دی کې پروت نو غری کوي نو تعلیم خشه نه دی تعلیم هډر اعلی شهر چا کړل بختور خلکو کړل هین دنیا دوړې خسته بچو مې تعلیم وکي چیزان خپل کاروبار کوي، دکانداری کوي او تعلیم دی کنه.
د ګلکرم خان وینا ده چې ترسو یې وس رسیږي د ټیکسی په ذریعہ با ګټه وټه کوي او په خپل ټولو نړو او زامنو با د یونیورسيټیو طرحه ده تعلیم او زده کړې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
قدر منور دن کو دغه د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته وا چې تاسو په دغه پیغام کې واوریدل ک تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري نیخ پنی غی تاسو اوریدل شي. هر ورځ د پیښور د په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. د دغه لپاره تاسو د خپل ریډیو ستن په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 باندې ودرول شي نو وابه وري، او کنا په شارټ ویوز او ری نو درې سفیدا سیدی چې تاسو یې پیوریدل شي. یو ده 2013، دوه مده 14500 او درې مده 15000 کیلو هرتز. په دې هر یو چې تاسو د خپل ریډیو سنټینګ کوي نو د مشال خبرونه به خې او صفا اوري. او اوس وخت را رسیدلې ده د هفتوار پروګرام زما کور زما کلی.
د مشال ریډیو په ونی خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د یو خيستا او تاریخي کلی بابړې په اړه معلومات شریکول غواړم. بابړا د چرسدی یو لوی کلی دی چې خوښه او یا زر خلک پکې ژوند کوي. د کلی ځمکه ډېره زرخیزه ده او هر قسم فصلونه پرې کرل کیږي. د پښتنو د قومي مبارز خان عبدالغفار خان د خدای خدمتګار تحریک د اثر لاندې په دې کلی کې ډیرو خلکو زده کړې کړې دي او نن سبا په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې خدمت ورکړي. بابړه هغه کلی دی چرته چې په کال 1948 کې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک په بې وسلې کارکونکو د هغه وخت د وزیر اعلی عبدالقیوم خان په وینا د پولیسو لخوا ډزې وشوې او په شلګونو خلک ورپکې وژل شو. دغه پیښه ته د پښتنو په قومي تاریخ کې ډیر اهمیت حاصل دی او اوسه هم هر کال یادګیر نه کیږي. زمون همکار شبیر احمد جان تیرو ونې د کلی ته ورغلی او د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د کلی په تاریخي او کلتوري مزل او د غلطه د خلکو په دود دستور باندې خبرې کړې دي. د کلی او مشر اسد الله د بابړې د تاریخ پاړه صدا سوای.
بابړه اصلي د بابر مغولیه دور بابر کې راغی کنه او هغه په دې لار باندې تونه د اصل کې داغه په توس کې بابري کې د بابړې نقشا شته موجوده ده. یعنی دلته سټی کړی و دې سین په غاړه دې آبادو دلته چا سونه د کجورو او دغه باغات تاسو وینئ کنه دا ټول چې دې نو د بابر د وخت هغه وخت وی لن سره کجور روړې او کجور اډو کې غړو لاغې نه کجور جوړ شو بڼو نه جوړ شو نو دلته هغه پاتې شو. بلکه دا پورې اورو چې دلته دا بابا صاحب دربار یې دیږي کوئی دا لشکر یو مولا هغه دا دلته اوسېدل او دلته پاتې شوی دی. دا بابا تاریخ خو ډېر زوړ دی. زما کومه کې چې نیکه دلته یادا د غشتې زاغې رجستر چې ما کتلې کنه نو دا هغه دا 1882 نه وروسته دا هغه خپل جداد رجستر ما سره موجود دی بابا بڑا کې. نو هغه وخت مطلب دا دا بابړه وا د کچری یو قوم د سید کورنۍ چری دا باد یو چری نو دغه د کشمیران مونږ یادیږو مشران وای چې ابو اجداد چری نو دا د کشمیر نه هجرت کړو دلته راغلو خو مونږ د کشمیر پښتانه یو جی او مونږ د هغه راغلو دلته مونږه بچو جی دا هغه وخت زمون نکب د نکب پلار چې دی نو هغه د کشمیر نه راغلو د هغه قبر دلته موجود دی. نه اوس آبادی خو زما خیال دی چې ای به تقریبا به دغه آبادی ده چې ټول 70,000 خلک چې ټول سیاسي نیچر والا خلک دي، خوش مزاجه خلک دي، ویښ خلک دي، د خپل ځان دپاره جګړې کول والا خلک دي. نه ټوپک څوک را دي، نه دغه را دي، بلکې د یو بل ملاتړ یو. جي هېرې جي پخواني خلک جوړې تابدار خلق و خاموش خلق و نه پسکی گوت والی نه زون دغو اوز خود چده نه اوز دنیا بدلش و نوی رنگ شروع شو نوی دغو که خلق لگیا ری پا مسته کی ری پا جوش و خروش کی ری سوچ تروک شو ری آغا اصلی سوچ چه کمو آغا تروک شو کم چه دمون سوچو چه کم دامل زاباده سوچو آغا تروک شو ری جی.
د کلی مشران وای ټول عمر د هلکانو جنکو دواړو د زده کړو مرسته کړې ده او هڅه کړې ده چې نوی کل د علم او هنر په کالو خسته شي. د کلی یو مشر حمایت الله په کلی کې د زده کړو د هلو زلو او دغلته د وخت د تیرېدو سره د کلتوري او ټولنیز بدلون په اړه صدا سوای.
جنرلی د دې علاقې خلکو ښه تعلیم یافته پاتې شوي دي. د خویم چې د پارټیشن د وخت نه مونږ ته دلته سکولونه زمونږ بالکل د کور شاته دلته کې یو سکول و هغه هغه وخت سره څلورمه پورې و. بیا د دې کلي نه بالکل بار د مقبرې په غاړه باندې چې کوم سکول جوړ شو مډل پورې و او هاي سکول چې و هغه تحصیل بازار کې و. نو مونږ سره ټول دا سکولونه ښه په پونچ کې دننه خلک پورته رسېدی شو او د دې علاقې خو تقریبا ټول ماشومانو کم سه کم پل والدینو داخل کړي دي. د هغې نه پس کې بیا اسکول نه ډراپ آؤٹ شوي دي، پریښې دي تعلیمونه په مختلف وجو نه، خو شروع ابتدا د هغه په خیال چې هر یو ماشوم نه تعلیم نه کړی ده.
زموږ ډېرو پښتنو په سیمو کې اکثر د زنانو تعلیم نه خوښېږي. نو ستاسو په بابړه کې آیا داسې قسم رجحان شته که نه خلک د زنانو تعلیمونه د ماشومانو
یار جي شروع سر کې خو د هغه په خیال لږ ډېر اختلاف به هو، خو هغه د تعلیم سره نه، هغه صرف د دې وجه نه و. کلچرلي زمونږ په معاشره کې زنانه چې کوم وي ابو کلو نه ګرځېدی، نو د دې د وجه نه به خلکو ماشومان داخل کړي سکولونو ته، خو څلورم پنځم شپږم لږ بګ به بیا تعلیمونه د دې وجه نه پرېښودل چې هغوی به د معاشره کې بیا نفټ کېده. د چا چې وس رسېده هغه ماته د دې د علاقې خلک هغې تللي دي بهر په خپل بچو باندې سبقونه ویلي، په خپل جنکو باندې سبقونه ویلي. د پرزنټیشن کانوینټ سکول جیته د مری چې ته وایي په مری کم سے کم نیم نہ زیاد پاپولیشن کے اغوخ تر ہو اگر چاہتا دے اور دے علاقے میں پکڑے بھی نہ کہے در
کال کمرہ تو چ موجود وقت با بڑے زنانا او دل کان تعلیم پسر شو کے لیے پسر تناسب
شروع کے خدا پر خیال شاید چدا سو کر نہ نیوی کہ تو ماچوں پاس کو چنے نہیں دا ماشی لیول پوا جو تا گورے اوی خپل ماشومان کم سے کم سرکاری سکولوں چلے گی اور چا چل لگ فائنینشلی پوزیشن بہتر دے اوی پرائیویٹ سکولوں چلے گی اور نن خدا پر خیال پر ہر کوسا کے سکول موجود دے ہر قسم اور خپل جیب اور حیثیت مطابق ہر والدین کوشش تا کئی چیزا ماشوم سکول تولے ما تو وچ کم وقت کیا ماشوم لگ لویشی دریم سرورم پندم ترازی اور معاشی طور باندے والدین تنگی کہ سوج نے تعلیم پاتیشی نو پاتیشی کنی ای زیادہ تر اویرنس علاقہ کے خاص گز دا وقت سره نم دے او اس پا خیال دے چہرہ خر کوئی چہرہ پخپل بچو بہ تعلیم
تس خبروں کو خود بیا پختن حکم تس دوڑ وقتوں نے دلی مخکنی موسنے تعلیم معیار آ وقت سنگ او پدی سیما کی او دخل کر رجحان سنگ او اس سنگ دے آئے خلق تعلیم کو خیا معیار آ شانتے دے
یار جی معیار پمونگا بس بدقسمتی ہوا کہ کم پولیٹیکل چینج دا مون ملک کے راغل س وقت اس او چ مون خلق کم وقت کے سبقوں نے مون بد استاد نے یری دم کو یو عزت پا مونگا پڑھ کے وہ استاد دا پارا او داخل دا استاد سے بہت دا خپل شاگرد دا پارا بہم عزتوں اگر وہ ڈراؤ دم کو کول وخل بیدا سے خاص لگنو اس وقت دانا چینج شو معاشرہ دمونگا دونا چینج شو کہ اس دا مشر کشر اگا تمیزم ختم شو سنگا چیہ سے پکوسا کے براوان میں کہ یو معشوم میں سا غلط خبر اکڑا کندل بے اکڑا یا بل سا غلط کار بے اکڑا نو ہر یو مشر چی روانو اب والی او ٹس ورکو یا بے چپ کو یا بے کور تو لے گا نو پاگے باندے باغا والدین خوش آرے دل چیہ را دونا سکشتری چی دا ما دا معشوم کم سے کم بدو نا بچ گئی نن تا دا چا معشوم تا دا سے نشے ویلی کہ چاہ سوے نا سبا با پلار بے دا پسر آگلی تا سر با جگڑا کے چی تا والی دا ماشوم را ټاک ورکې یا ور دا زمونږ دا بده یی کوم زمونږ بس قسمتی دا چې معاشي تور باندې پکې مون خراب شو او تعلیمی تور باندې تعلیم شته عمل پې نشته. چا خبره چې ایک دونه دونه دو دونه چار بوله ورځي خو که تاسو پوسټ کړئ مطلب یې نه ورځي، ای بی سی به ورځي، الف بی پی به ورځي، خو د دې وجه نه چې یار کې دا زه ولې وایم دا هغه اپلیکیشن یې نشته. دا که لویه دغه او خلق داسې حتر ورته در خاص کاسه د موخ په دی یو کال یو نیم کې چې چینج ګورو کنه د سیلاب سره څه چلو یک تم خلق دا چې خبره چې ورکینګ نیشن امونګ ا بیګر نیشن جو شو هر یو سړی لاس پر راوکر ا کار پر خو مزدور چې دی مزدور نه ملایويږي رنگساز نه ملایي ترکان نه ملایويږي بیروزګاره بناستي خو کار نه کوي ولې چې هغه ته د غفتو یو عادت راغی دا د مونږ معاشه نه ختمول پکار دی چې د محنت روزي چې کومه ده کنه د هغې قدر دي کم دی
دا ټیک دا چې د وخت د بدلون سره د کلی په کلتوري او ټولنیزو قدرونو کې لږ ډیر بدلون راغلی دی خو د کلی نوی کل د نوی دور د غوښتنو سره سم د تلو چل هم زده کړی دی په کلی کې د ځوانانو د هلو ځلو او خلکو د رسم و رواج په اړه د کلی د یو ځوان شبیر احمد خیالات و
زه د بابر اوسیدونکی یم او د مشهور خدای خدمتګار د بادشاه خان بابا دستراس احمد کاکا نو سیم
تاسو چې د ځوان کل نمائندګي کوي څنګه چې زموږ د مشرانو موږ سره خبرو کړې پخوانی خلکو کې اوسنۍ ځوانانو کړي فرق راغلی بلکې غي د ګلې په انداز کوي چې پخوا کوم ځوانانو عزت پکړي او د مشرانو دا ګله د مشرانو ولي
اصل کې پخوا چې زموږ مشرانو کوم خبرو کړې نو دې چې وي چې چینجز ډیر زیات راغلي نو یو خو هغه وخت کې بیا د به کې او د ناز خو اویرنس نو میډیا نو الکترونیک میډیا نو پرنٹ میڈیا نے وہ دنیا دا حالات ان خلق نہ خبر دل اس وے چ منگل کا دنیا یو گل بل ویل جوڑ شوی دے یو سر بل سر نہ پس سیکنڈوں کی خلق خبری گی ہو بہرحال اگ وقت کی چ دا خبر دی بالکل صحیح کی عزت او د مشر عزت دا پ یو وقت کی او پ یو حالات کی او پ یو چینجز کی چ دین دا چینج کول نی پکار دا او خاص کر زمون د بختنو چ کم روایت منگ چ بو اجرہ کی کل ناس تک نو چ مشر راشی نو دا زمون روایت چ منگ پاس منگ لنگ تے کی نو او سر چ دین مشر تپری دو نو بہرحال دا سی سو دون چینجز نی دی راغلی اوسم ایجوکیٹڈ کسان چکم دی او تعلیم یافتہ کسان چکم دی او میچور کسان چکم دی نو آغا اوسم دا خپل مشرانو هم هغه مر قدر کی پوجره کیم کی پجومات کیم کی پغم کیم کی پخاده کیم کی زخه دا سی نګنم دا ځوان کول چونګی دا سمات نمائنده وی نو پدای حیثیت باندې ز انفرادی ذاتی طور خو زدان نګنم چله کزمون دا نبدا سی سکوتا ہے بہرحال معاشره کی پرفیکٹ ټول نشی کې دي هغه کې صدا سه خلک هم شته چې هغه وایلنس طرف ته لګ متوجي وي اډیکټ خلک کی کوم دغه زمونږ هغه کمی چې مونږ ته کوم پات شوی دغه زمونږ په معاشره کې دغه سيزونو سره هغه ماحول خراب شوی دي چې دا کوم وایلنس ته یا نشه چې څوک کوي او دا چې څوک وایلنس سره په پک تما چې دا کردار چې څوک ادا کوي په داس زینو کې چې ناس ته پاست کې نو دغه کسانو کې د مشرانو دا تمیز او لحاظ هغه شی بالکل دا منم چې ختم شوی دي علاوه د دینه ایجوکیټډ کسان چې کوم دي تعلیم یافته کسان چې کوم دي سیاسي پوهه چې څوک لري نو هغه شکر دی الحمدلله زه په داوی سرداویم چې هغه مخکیم د مشر عزت کړی دی او اندم د مشر عزت په سر سترګو وکړي
اوس کرا شومګه د بابړ د خلکو ناس ته پاست غم خادي دې بارک لري زموږ اردن کې خبر کوي
زه روزانه د بابړې بار کې به سپیشلی تاسو د اوه ما چې زما په خیال کتا سو په 400 کې نه په پښتونخوا کې وګورئ نو دا به تاسو لپاره یو نوی انکشافي چې بابړې یو داسې کلی دی چې دلته کې خان نشته دا واحد زما په خیال په پښتونخوا کې یو داسې کلی دی دلته چې زمونږ د ترسنګ وې چې دلته کې سید قوم آباد دي او په میجارټي کې زمونږ د کشمیریان قوم چې پښتانه کشمیریان ځان ته وې دا مایګریټډ کشمیریان لکه دا افغان کشمیر ته تلو دا غزې نه بیا دي ځکه مایګریټ شوی دي پښتانه یودانه چې موږ کشمیریان پاغي بل سنس کې تاسو چر دوانه خلېغه زموږ موږ د پښتنو روایت دی پوجره زموږ د ناستې ولاړې زې دي غم خدم پوجره کې کیږي د ودونو چې د پښتنو تاریخي وي د زنانو چې څنګه سره تاریخي وي سړی په سلو باندې ګرځي لارو کوسو کې اورونو خلکو د ډبې ورته چرور وادل برازه پجن برا سره زې ثقافت هم شکر دی ژوندې دي کلچر هم ژوندې دي خپل روایت موږ اوس پورې ژوندې ساتلې د خپل مشرانو هغه قولا او مشهده شکر دی الحمدلله موږ نه دي خته کړې او پاغه روایت باندې په ټنګ ټکور په کې ویره باپ منګي زمونږ روجري یو خاص ته او په هغه کې چې دین موږ پزموکو باندې په کټونو باندې ناس شو او دغه شان دي زمونږه ثقافت چې سب د پښتنو سره روایت سره تړلې کوم خبري چره روانې دي نو هغه کې موږ نو سپورې یو مل نه د پاتې هغه باندې موږ برابر چې دین او عمل کوو
څنګه د ملک په عمومي توګه بیا د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د تعلیم کمی د غربت هم ډیر زیات دي نو دغه وجه نه زیاتره ځوانان غلط لارو ته ځي نشو تماشو ته ځي یو شی بل شي ته استاد په دې سیمه کې ځوانان آیا دوی کی د تعلیم کمی یا داس ستا سوینه چشته پکې چې نشه تماشې ډېرې کوي یا خپل ټایم ځای کوي
روزانه څنګه چې زمونږ د تر احمد الله خان تاسو سره خبرو کړ چې خدای پاکو چې ماشوم کله پیدا شي نو داغه په دوه حقونه دی په مور پلار باندې ګوره د خبره تاسو وکیدو چې دوه حقونه په مور پلار دی چې هغه تعلیم او تربیت کوي او دویم واده او د هغه ماشوم پر ریاست باندې سلور حقونه دي چې هغه کې چې دین او روزګار دی هغه کې صحت ته تعلیم دی او هغه کې چې دین او د سلورم مسشه دی رهایش دا بر ریاست هغه لور کوي د هغه ماشوم لا نو د اسلام نه دلته کې د مور پلار نه زیات ترجیح چې دین هغه ریاست لور کړی دا
بابل د اولس زیاتر د روزګار انحصار پسې دی
دا بابل د اولس زیاتر انحصار خو دلته کې کلټیویټډ ایریا مون سره هم کافی شته په اګریکلچر چې ورته زراعت باندې هم ډیر انحصار دی باقی مونږ خلک چې دین زیاتره زما په خیال چې په سرکاري محکمو کې زمونږ ډیر زیات اکثریت خلکو دی او پرایویټ سېکټر کوم زمونږ د بابل ډیر کافی اکثریت دی
قدر مند اردوونکو دغه وا زمونږ د نن خبرونه بل ونه با د پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سر راځو تر هغه مو په لوی او مهربان خدای سپارو
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو پرونه د نړۍ رنگونه په دې پرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع پورس اوریدل شي